Die Bullshit.
لاس بجشوی احمد شبریم السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو او د یونیسف په مرسته د هیلو وړانګه درامه خبرو خو مخکې ترې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان راتلونکو نه په اسلام آباد کې د وی درې ورځنی غونډې پر مهال له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادو کې د پاکستان سفیران او یو شمیر نور ډیپلوماټان برخه واخلي اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي د ډلې په روسیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې سش کال په دغه هیواد کې د پروسش کال په پرتله وشپېته په سلو کې بریدونه زیات شوي دي ټاکل شوی دی چې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شانکر سره د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان اوکراین غزي او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه به دا خبرې په ماسکو کې وشي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه یوازې دومره ویلي دي چې د دغه هیواد پر وضعیت په بحث وشي او د دې خبرو په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوی پیښې ثبت شوې دي د زابل د روغتیا ریاست مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلات ښار اړوند هوا شناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ پیښې ثبت شوې دي په ټول افغانستان کې د څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي په افغانستان کې د پولیو د نوې پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان له کوم افغان کډوال د خپلې خاورې وایستل پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ کې دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې په کې لیدل کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قماندی خبر ورکړ چې د سر سمندرګي په سر د حوثی اغیانو د یو شمیر ډرون الوتکو او توغندیو حملې شنډې کړې دي د امریکا مرکزی قماندی پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د دوی کشتیو ته د دې بریدونو پر مهال زیان نه دی اوښتی او دوی 12 ډرون الوتکې درې د بیړیو ضد بالستیک توغندي او دوه نور توغندي د لسو ساعتونو په ترڅ کې له منځه وړي دي تر دې مخکې ایران په لوه حوثی یاغیانو له غزې سره د پیوستون لپاره په سره سمندرګي کې پر وی بیړۍ د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړی وو د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له ومې راهیسې پر غزې د اسرائیلو په بریدونو کې نشتې یو ژل سره کسان وژل شوي دي د حماس تر واک لاندې دغه وزارت چې شنبې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55 زره کسان د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي هم دي اسرائیل روس له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په ومه حماس ډلې پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 1400 کسان ووژل او 240 تنه یې رحمل کړل امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم علم او پوها هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري کومه ټولنه کې چې دا سیزونه نوي هغه ټولنه مړه بلل کیږي د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهه سره د پرمختګ اوج ته رسیدلی. که غواړی چې خپل ځان او خپل هیواد له نړۍ سره سیال کړئ، نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسئ.
یعنی ګلا، زه به یو لنډکۍ ویډیو وکم، نور مواد برابرول ستا کار دی. بیل هغه زما کار دا دی چې خلک د سلامت له ورځنیو کارونو خبر کم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابروا.
کور دی ودان، غنم دی ډیر، وایم هر غم دی هیر.
زه به چنارګل او کاریګرو ته ورغږ کوم، ته دې خپله ویډیو وکړه.
سمه ده نو، ورځه.
چنارګله و چنارګله، څه وایې؟ لاسونه مې بند دي، د غرمې د کتغ مته غم خورم.
هغه پرېږده، یو ځل دلته راشه چې په کار مې.
ښه، دا دی ته راغلم.
هغه کاریګر هم در سره راوغواړه
چې دا د چنارګل ډالۍ ټول په ګډه سره ورکړو.
موږ دوه به یوه پټه ویډیو ترې وکړو
چې دوی هم حیران شي. که دغسې نه ده،
همداسې ده. هغه دې راغلل. ته د کاریګر در ولا، زه به چنارګل در ولم.
چې دا د کمرې مکوکه مو بیا ولې راپسې راړولې ده؟
راځه راځه، درېږم.
اوهو، دا ډول د کوم بختور دی، څومره ښکلی دی.
تا خو د سلامت کارکونکو پیسې سره چولی او تا ته پر ډول اخیستی دی چې د ښکلا د ډول تاوان ورکی.
رښتیا دا څه وایې؟ والکو، دا موکه کار نه دی کړی. تاسې خپل د خلکو کاریګر یاستئ، دومره غټ تاوان به مو نه کاوه.
چنار ګلا، که ته یې نه اخلي چې زه یې خپل کورته یوسم.
زوره وره، وایي یو په سط ښکاري او بل په نه خوړلو. زما مطلب دا نه و. وایم کور مو لغلې ډاکشه، اوس به نو زه هم درته یو ښه اتړلی ډول وکړم. نو راجک شئ له خیره اتم ته.
گزارا کوا چنار گل دی جو بل کر
دغه کس کی نه وای چې بیا څوک جو بل نکی سکای والا کا
وای خدای دې پار کا
دا خو پر اختیار اولی دې والا کا چنار گل دې مړک
او هو هو دا لاس خو ډیر زخمی شوای
هلی راپورته کی چې ډاکټر ته یوسو چې وینې تریزی
د فرزانی خور کلینیک بیخی نک دی دای حال ته باور شو هلی
وای وای لاس می دا د څخه ویني پر امات دي پستر ګمې تور اشپا دا او لار نوینم اخ ورته مې کوي
ولکو اماګه بغي ته را ولاړه دا انا امګه کی بای بوزو تاسو خپل کارونه کوي زه امید رسو انا ونی سات چې بغي ته ور پورته ونی سات
جر کوي جر کوي د خدای د پاره جر مې ورسوي اخ چې پزړه مې زوف راغې
چنار گلا اور خطا کی گم اس بجے دستر کو پراب کیوں رس
وی لگ پکلارا جو بندے کرم ظالما
رکھیا وی خدا ستا کو بسڑائی لے بادو بتا رشی لگی احتیاط کوا
سمدا ارو روزو
هغې ښځې ته مو پیچکاري وکړه.
هو، نن یې وروستۍ پیچکاري وه. ډېره درنه خوشحاله وه. بیچاره پیسې نه لرلې، خو یوه جوړه ښکلې بتکې درته راوړې. وګوره، هغه دې په انګړ کې ګرځي.
وی ولې داسې وکړل بیچاره؟ چې پیسې ورسره نه وي، خیر دی، څه پروا کوي؟
هو، ویل خې ډېرې هګۍ مچوي،
خدای دې خیر ورکړي. ته وګوره څومره ښکله جوړه بتکې دي، لکه چې ناروغ دی.
ته صبر چې ورشم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وی دا پچنار کول نور باندې څه شي ودی؟ دا لاس پچی شي خوش شوای دی، څنګه ویني ترې تللی؟
څه خبره ده؟
الا الا نو اجر تر نن راشي زړه کوي. الا نو
فل وشي خوره، ته ما ته لک ځای راکا چې ویډیو یو کم.
خیالی وروره ته لکه چې بل کار نه لرې او ټوله ورځ ویډیوګانې کوې.
هو هو خورې، همدا یې کار دی.
دا ولې چنار ګل وروره، تا په لاس څه شوي دي؟
په چړی رانه ژوبل شو. کیسه یې اوږده ده، بس پیښه وه وشوه نو.
خیالی ګله، یوازې د چنار ګل ویډیو وکړه، د بل چا وا نه اخلي.
راځه چنار ګل وروره، په دې څوکۍ کښېنه، هله پلوه شي، هغه د پنسمان سامان راوړه.
په سترګو دا دې دستي. امید وروره ته کښېنه، خیالي ورور خاصې هم ویډیو کوي.
پلوشې خورې، ته اندېښنه مه کوه، په ویډیو کې به ستا مخ نه راځي.
خیر یوسې،
بېوښي هم راکوې که
نه؟ نه نه، دومره لوی عملیات خو نه دی.
وی وی، زما له تشې پېشکارۍ نه زړه چوي او ته مې لا لاس ګنډې.
چې داسې ده، لکه بېوښي به ورکو چې په درد پوه نه شي.
کوم تاوان ونه کې
نه کوي چنارګله، اوس ته لکه چې ډاکټر شوې.
ښه ښه، خو ګوره ډېر پام کوه چې د دې ستنو څوکې ډېرې تیرې دي. که د دې عملیات نه روغ ووتم، یو سورکی چرګ لرم، ښه غټ خیرات کوم. وی وی، لکه چې په زخم دې راته پېشکاري وکړه، څنګه سوی کوي ډاکټر صاحب؟
امیده
ما ویل تیار راغلی و، لویانو ته هم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته یې وکړم. ولې خاندی؟
ځکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولې؟ لکه چې لویان نشي نیولی.
د چنارګل له خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په هکله یې هېڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولاکه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بېوښه شوی دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بېوښه شوی دی.
پلوشي، ته د لاس دا زخم پاک کړه.
ښه، دا دې اوس پاکومه. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وهي.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پېشکاري وه، هېڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزڼ واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. وہ کور دے لگا لے ڈاکشا، دیکھتا مال کا کم آچوا، وہی چھ سنگا گھر آگا سے کر بوڑ ہے، او زخفل تاندی گھن دے تریو دے گو نکے.
کال کچی نارگولا، کپ زخمی کی دو کی دمرا مزی بھی، چھ منگم پہ یلتا شی زان زخمی کو، کو گورا، چھ دماغ گھن دے پہ یلتا کلا سڑی، او استاد سنگا نازو نکوے.
تبا دے آواز پہ موٹر وانے کی تکڑے، زبیا پہ جراندہ واش پہ خی کی تکڑے ماں. در ڈول وخلو کسب خمے لا پہ سار بارے دے
تنو پزان ڈیر غرے تے قرار کینا او نن زما زلاس کا تخ وفرا تے دیرا لا سو گتی ور سارا وفرے تے بازار نہ خپل او داس خپل پخلے ہیر وی او زما دے کا تخ صفتو نہ بکوی
سمجا چ دا سے دنو زبا خبر نہ کو ما تو پوچھو کا تخ تے
تے صبر چ دے سنگ شل کئی سبے تر سر گلان دے سارو او ہو دمال گیا وکی بے خوئی وہ بھی زمون دا کچنن دا غرمی ڈوڑے بل زائے کشوا
استاد فیروزا اس نو کاری گرو تا ٹین شا پدے خراب کتل دے
والکا زخمی گلا سنگا دا زان سارا بنے گی لکا جزما کا دغدا حیران دریانے
وائم کور دا لگا لے ڈاکشا حیران کو خود یما کتا دا سے کتخ کئے لکا چے مل دے پی خراب کرو تلک وار وکا والکا چنار گلا
یو زلی ہو سکا بیا دخواو بات فیصلہ کوا
زب خپل گولی اخرم چه سار میں ملی آدھا وطلی وی
گرد پنو تو دس سپیر او سانی ولی وای دیری ورا چی لکو می خورا غلی وای دیری ورا چی لکو می خورا غلی
تستا بچی دا استاد سپیرو چی تا دی دا خودل تنشتا چی تا دی دا دی دیگ هم باندی دی دکتک لبوی نحکاری چی مالگی نده ورا چوالی تستا بچی دا کار خوز ورطا وکم چی چیر تا دا که دا مالگی دا بلای داده دوم را بای بسی چی دا ارواشو دا دو قاشو خوما ار وقت ورا چوال داده تستا برچی لگی کورو ما دا تمسی تکی تا ورا تاوکم چی دا مالگی تا حال سی تا وداری چی وسی زی لگ وسکم چی مازای سنگسوا
اوف اوف اوف
اوهو لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد مې پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو به یې مالګه اچول ماته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناګاره واچوه چې څوک پوه نه شي، که نه دا شکلا تر دوله به ډېر وهل وخورم.
انډی والا نو زما خلاص جوبل دی، نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي، لما سره کومک وکړه، ډوډۍ راواخلی چې کاریګر وږی دی. دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاخه.
سمه ده،
ما ته لږ ځای راکوي چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي، ته صبر وکړه، زما خو یو لاس جوړ دی. ہاں دا کاسه در واخله
یاره، داسې خوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ورسره وخوري. ګوتې داسې خوروا چې د چنارګل کتغ به درنه هېر کړي.
ښه چې داسې ده، نو قضاوت به مونږ وکړو. بسم الله کوئ له خیره سره. دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالي کړی
څه؟
دا خو رښتیا وایي، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې اتمان ورچپه کړې ده. لکه چې پوزه دې را پرې کړه، خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وایي، دا خو ټوله مالګه ده.
وه لکه چنارګله، هسې نه چې تا پکې لقسته بیا مالګه اچولې وي.
اوس نو ښه شوه، ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز یې چې زه در سره سیالي وکړم؟
اوس دا خبرې پرېږدئ، د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي.
له پیښې خو تېښته نشته، چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم، خو په بدل کې به اوس دستي او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ. شاغه څه شوې والکه، راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاشه، ټولو ته د بازار نه یو یو خورا کباب راوړه.
وای بې شاکه والا، بې شاکه خیر سه فیروز استاده. وای داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منی، که نه اوس به مو په چیزې کباب راوړ.
اوس خوشول، خو یوه خبره درته کوم، په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ، چې شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
ما غوښتل چې د دې ویډیو وکړم چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله.
لا حول ولا، کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته. ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم.
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنگ شي.
وایم که مزړه ته نه لویږي، راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړم. مشرانو که خیر وي، انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم. او له خیر سره
انشاءالله. خدای دې وکړي.
لکه چې کوژده کوې؟
نه یاره، کوژده څه کوم؟
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د پانکریس کېږي چې دومره خوشحاله؟ او که نه اسمان ته پورته کېږي؟
نه نه پلاره، نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم.
بس دې نو ډېر اکړتي مه کوه، رڼا ورځ خوبونه ویني.
پلاره غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم؟ پلاره ښه، لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای په ستونو کې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم. څو درېږ؟
بس دې والکه، په وهلو مې مړ نه کې، هسې کلک دې ووهلم.
خیالي ګلا، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نه وته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه، نو اوس غواړم چې زه هم یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه
خیالي ګلا، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپورټ شوی دی، لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم مصرفه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي چلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تارش خان کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کړه. نو څه ته مو غوږونه خوري؟
اجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته، هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه،
ډیرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پې ورکړی دی.
امیدا زما پلار چیرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي؟
ززا زما دې په یوټیوب او موټوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب که رښتیا ووایم مام د ده چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو تشویقی کړو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور ودان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کا.
بس نو یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم. هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګله دا خبرې پرېږده، زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته ووایه چې نور به در سره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خوشته ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو ورې ګټه وکړه جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی ته به وایي ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والکه هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلاره ما تر اوسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له مانه شپون جوړوې. خو زه دا در سره نه منم، زه غواړم داسې یو کس شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب هلک دې لکه چې خفه کړو.
ملک صاحب عجیبه زمانه شوه، که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه وایي خفه دې کړو، وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خالي ګله، خو دې دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کړه یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خیالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي. دا تازه ګوړم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سي
ښه اوس راته ووایه کنه چې څنګه دې زموږ خوا ته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر یې راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
دې خو به خبر یې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا را باندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او که نه نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا فلم ته دې جنۍ ده کومه کوې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
اوهو دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو د فلم جونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته لکه ما کوې بدماش، او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقم وي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمون په کلي کې هیڅ چاته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي. که نه دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. خو نو بیا وایه که نه څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه وانډه واخلم؟
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
تا څه وایې؟ رښتیا که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال نه خوا واړو.
نه نه، داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو. هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي. مونږ چیرته دومره امکانات او وسایل لرو؟
خو پوه مې که نه زوروره چې زمونږ فلم هم غریبانه دی. وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
خلو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکړم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه. زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځلې ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری تی؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی. څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی.
او کنه اوس خیر شوی دی. ښه خوری، ما خو مې خپله وعده په ځای کړه. فکر کوم د ریحان د واکسین کولو وخت را رسېدلی، ځکه خو ستا څنګ ته درغلم.
ښه دې وکړل خوری، ته هغه د ریحان د واکسین کارت راکړه چې زه یې وګورم.
ته صبر چې زه یې له دسکاو نه راوباسم. صبر دا دی، ښه واخله.
ته راکړه، صبر چې وګورم. دا دی، تر زیږون وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی. ریحان جان اوس د څو میاشتو شو؟
نن یې په خیر دوه میاشتې پوره شوې.
وګوره څومره کره حساب دې نیولی دی. چې څنګه دوه یمه میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته. دې ته وایي هوښیاره مور.
وای خورې، په کور کې مې له خسره نیولې ترور ملالۍ سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري. زمونږ د کور وړه ملالۍ هم لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي. نن سهار وختي سنګین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی، کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه، نو ځکه دلته راغلم.
شبنم خورې، زم ستاسو له کورنۍ نه دا تمه لرم. تاسو د واکسین په ارزښت پوهېږئ. سنگین ورور، ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي.
رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نه شي او فلت دی، له زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطېږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او بحال دی.
همداسې ده خورې. ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونه واکسین ورکول کېږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی.
خیر بې سي فرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو دم کور ودان وي. هغه بله ورځ کور ته راغلی وو، ملالۍ په منډه ریحان جان وار وړ او واکسین یې ورته وکړه.
زه پوهېږم، چلو تاسو نه واکسین نه قضا کېږي. دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره.
کله ما قضا شي، له ترور کاکا ملالۍ او سنګین نه به څنګه قضا کېږي.
ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څنګه ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو.
سمه ده. هله زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي.
زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یوسی، زه خو وایم د ریحان جان پل را پسې بختوار شو.
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطې مشهورې شوې. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطې عین کابل ته لېږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطې به دوه وړو نجونو جوړې کړي.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکې مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه.
د پلار خوږې، ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاو نه دي پیرزو او ته پرې خلطې ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دي وایه.
کاکا جانه، دا خو څه سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلي زده کول ضروري دي. ښه به وي چې سر له اوسه زده کړي.
هر څه چې وي، خو د ملالۍ د عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم رانږدې دي. پرېږدئ چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښي کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی، له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، لدی نوروز ته خی کارون زیات چی خالتی به مون گندو ته گلالای په فارغ وخت کې کینی او په خپل شوق د جامو گندل زکی
سمدا او کا کم درون کارو په داس خلکو یو کوي چې په واسه پوروي
زنه په کوم چې په دې کار کې بدی صدا
لور کوي و می ویل چې ک جامې گندل زکوی نمور ندی زکه
لوري اندښنه مکوا خیاتی زکه خو خالتی به درته مون گندو
خانو په دې واده به ټینګ ودرېږي خیاتی بره بند زده کوي
هو خو ته تر هر څه لمړی خپل درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي په بیکار وخت کې بیانو چې هر څه زده کوي زده کوي
ګرانو دوستانو زما اوسیدونکي د ښه ژوند لپاره ډېرې هڅې کوي او له شته امکاناتو څخه د ځان او لس په ګټه استفاده کوي ځوانان مې هڅه کوي چې له اوسنۍ پرمختللې نړۍ نه ځان خبر کړي دا مه هېروئ چې هڅه او کوښښ تل مثبتې پایلې لري ستاسو د روښانه راتلونکې په هیله
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لاله مکوا منا ملکا زلری شمر د خوره ولکه رنا واخله
خو څه خبره مو شور دی وولو
چنارګل کاکا ته د ملالی ته وګوره منا رنا غست د نه راکی
ملالی ولید له شمس نه منا خست ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله ناولی وبس کی کله ناولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولی دا شمس ملالای خوایي دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مڼې خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دې ته لوړنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کدی لوړنګ ډرامه ووري نو د روغتیا پاک لا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
تاندی چانگی
دا زوانانو خپرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د ټولبه خوي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېګو په پیل کې محصولان راتوي چې د زده کړو بهیره څنګه روان دی
و تعلیم ته خلق اولیت ورکینه ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکي هر ادارې ته چې دې هغه کم سند شي او تشې د دې لومړی شرط دا چې دې هغه ته توي انځه تا په زموږ سره د جنگ په وخت واخ نه دی کېر کړی
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پر کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري
ورپسې د خوست په هنتون له مخکینی استاد ډاکټر نور الله خات او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چ ځوانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو هله دا تر پای را سره وسی
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص ځوان کې شری تر لودل هغه باور مات شوی
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره به تعلیم وکړي
د د بشری حقونو د څار سازمان ویلی دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم له نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. دې سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی، لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړو موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلا تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور که هر رقم وي هر لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې دا خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
په همله پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکترا او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې په اوسنۍ شرایطو کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې دولسم پوهنتون ماستر وروسته سند ترلاسه کړي، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري. نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي تر څو یوازې دوی په د افغانستان سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو ورهاخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې تبن چې په روح او روان منفی تاثیر کوي او کوم انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دي ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ، مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل سوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خاط صاحب له تاسو څخه وکړو. د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. دا چې تاسو تېر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وایي او خپله مو د زده کړو بهیر څاره، عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
هیواد صاحب، تاسې ستاسې اورېدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی، دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی. دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم دی. مثلا نور کلونه به اروپا بچې کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل، محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې دی ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی. یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او که مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپل برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا مسلک نه دی. یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا لغوه کېږي. په قضا ته تا نه ور پرېږدي که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده، د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیله مړاوې شوې دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته موږ د انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنی کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی بې باوره شوي دي. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده خو بدبختي ده د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیانمنې شوي دي. دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بیا باوره کېږي او بل یو شپاپ میکانیزم موجود نه دی، یو شپاپ سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکي دی خپل په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شپاپ سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي او تړلي کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
خاص صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادن دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي، حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې دي او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دي، دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خو دا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دین نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړو زده کړو برخه کې داسې داخل شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ویساس صاحب که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته د کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست ته در استادانو تر مقرري تر وزارت تر مقرري پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسني چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو وزارت مسئولین نیولې وم پوسټ دي کوم مسئولین وای د کورنیو چارو وزارت یو مسئله چې هغه مستقیم زما تعقیب کړای نه دا د کورنیو چارو وزیر چې دا کې زبردست خبرې کوي ما خبره یا په دې کسانو فعالیتونه چې دي د کسانو په عمل کې چې څوډه نکي هغه دی او بل کس یو ګره هم دا هم دا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې د سره نه کوي مثلا چورلکه دوی نه چلوي مجبور دي چې فیلور ته عزت ورکړي مثلا دوی په هغه ډیر تخنیکی جنگي وسایل چې دغه په استعمال نه کوي هغه مخکنه کسانو ته مراجعه کوي هغه برابر دي نور نو تاسو وګورئ په کوم باندې په ځای یا د پانتون شاګردان او محصلین بیا فارغین چې په ناس کې
مننه کوي ساسر تر دې د مخم په عواملو او پایلو خبرې وکړي خو ځوانان په دې وغږی ګوچي سره له ټولو ستونزو څخه کول پکار دي چې ځوانان به هم خپل زده کړو ته په دې هله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یو ورځ د او ټولنې په درد خوري
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي دا ادارې کوي دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي تاسو کې ځوانان مصروف وساتل شي دا غوي ورچا نور هم دا غو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي دا غوي دغه ورچا چې کوم د عملی میدان تر اوځي ټولنې ته چې دی په عمل کې دا ثابت کړي چې د دوی د ورچا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي دی بیرته باور کوي چې مثلا او ته د دې وطن کادر ته ورچا لري ته استعداد لري ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راځي ځکه چې لوی دسکا د ټولو فرصتونو چې د هغه حکومت دی ځکه افغانستان خو لا اوس مغسی په خصوصي سکتور کې دومره وده نه لکه چې زموږ ځوانان ټول دندېالته تر سره کی نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دسکا چې په هغه دسکا کې کار وکړي په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي ټولنې جوړې کړي د مختلفو لارو د خپلې ټولنې ځغ هم پورته کړي یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي پر خپل ځوان باندې فوکس ته دی همدغه ورچا د دغه ځای پر دی را رسیدل دي ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو د پاره باید اساسي مبارزه وکړي
مننه خاص صاحب خو ځوانانو ته چې لز دکړو سره یې لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسې او څوک د لوی موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد د دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دي کله چې یو څوک چې اقتصاد نه ولوسته چې ځکه کنه وی کړی خو ډیره سرمایه ولري او کله چې چا ډیر زده کړی کړی خو په خزای کې د خپل ځای کې د ونه ورته پیدا کیږي خپل د تعلیم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تعلیم وشي د تحصیل کوم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تحصیل وشي یو لوسته کس د نالوست کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډیر ښه وروزي نو د دې لپاره چې د روزل شوی ته په وطن کې د باسواده کس د لپاره د کار موقع نه و نو په بهر کې بم د ګټه کوي یو خو د تعلیم ستاسو په ارزښت او بل زمانه د څنګه پیغام دوی ته د پولیس اعظم ډاټ ورک یو پولیسونو ته هم ډاټ ورک ورکول کیږي او دویم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پیږي طلب العلم فریضه تن علی کل مسلمان او مسلمات دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره باید تعلیم وکړي او دام حتمی ده از مطبع وطن که دا حتمی ده چه واکمنه جر جر بدلی گره بدلی نو که خدای وکرل واکمنه جر بدل شو نو بیا خود تیار من خود ورطا جوری و بیا اگه وقت کم زای چی منگ ده پار مناسکر ده اگه برا تا منتظیر یا مدبه اشغاله اون
رنو بریدون کوله دی ورسته بعد تانی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی
السلام علیکم مینا او درانوای زه پیر محمد کاروان یم ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګل غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه به ګلا به میوې او به حاصل پاتې نشي خپل ځانونو مو پلټي خپل هیله او ارمانونو مو راوس پړی خای د علم هنر پوهې حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولري که د خپلو استعدادونو په لار کې پر لپسې پومینه هڅه او ریاضت وکړي کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږي
اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولرئ.
پخار کے خلق ٹول فکر پدی کبھی چھے دلدار پخار کے خلق ٹول فکر پدی کبھی چھے دلدار پخار کے خلق ٹول فکر پدی کبھی چھے سڑے سنا وائی لڈارا سڑے سو درجنا شہندارا سڑے سوائی اچھ درجنا شہندارا سڑے سوائی